حالا هم اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم و بشنیم که در برنامه ساعت 8 چیا دارن. خوش آمدید ساروان.
دیر منن نیمی صاحب ستره مشه قدر منو آوردن کتاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې په باب او له دې موافقې د بیلابیلو خواوو د هرکلی په باب معلومات درکوو. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له طالبانو سره د تاریخي موافقې له لاسلیک وروسته به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل ژر پیل شي. اجرایي رئیس عبدالله وایي د انتخاباتو پایلې تر فشار لاندې او د شخصي ګټو لپاره اعلان شوې او د ترکیې ولسمشر له روسیې وغوښتل چې ترکیه او د سوریې رژیم دوه په دوه سره پرېږدي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د طالبانو له مشرانو سره به مخامخ وګوري او هغه وخت هم لري نه دی. ترامپ وویل له طالبانو سره سختې بریالۍ خبرې وکړي او باور لري چې په پای کې به هم بریالۍ شي. ډونالد ترامپ پرون د موافقې په اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل موږ موافقه لاسلیک کړه چې سرته یې رسولی شو. موږ هلته د خپلو عسکرو شمیر 8000 ته کمولی شو. د په عین حال کې وویل که چیرې خبره خرابه شو امریکا به بیرته ستنه شي او په داسې زور به ستنېږي چې چا به یې هیڅکله ننداره نه وي کړې. ترامپ وویل هیله لري چې دې ته به اړتیا نه پیښېږي. ډونالد ترامپ هیله څرګنده کړه چې طالبان به خپلې ټولې ژمنې عملي کړي، د تروریستانو وژلو ته به دوام ورکړي او د هغو پر ضد به جنګ جاري وساتي. لبلی خود امریکا د ولسمشر د څرګندونو په اړه په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د طالبانو سره موافقت تاریخي وبلل او ویل چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان ژر ووزي. ترامپ په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل هیڅوک باید له 19 کلونو وروسته پر دې موافقې انتقاد ونه کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به امریکایي پوځیان له افغانستانه وتل پیل کړي وویل دوی به سمدستي په وتلو پیل وکوي. د امریکا طالبانو د موافقه پر اساس امریکایي پوځیان به په هغه صورت کې چې طالبان پر خپل شمنو ودرېږي په 14 میاشتو کې افغانستان ووسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي طالبان به له نږدې څاري چې خپل تعهدات او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره سولې ته څرنګه کار کوي. مایک پمپیو د خبرې پرون شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته خبریالانو ته وکړې. پمپیو له طالبانو سره د تشدد د کمولو پریکړې ته چې د فبروري له 22 تر 29 پورې وه په اشاره وویل طالبانو حتی که یوه اونۍ وه څرګنده کړه چې د سولې نیت لري او دا کار کولی شي. د افغانستان خلکو یې هرکلی وکړ. پمپیو د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اړه وویل چې که د شوي تعهد د عملي کولو لپاره کلک ګامونه پورته نه شي موافقه او ورسره خوشحالي به هیڅ وي. په کابل کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یونما پر ټولو افغان خواوو ژغ وکړ چې د تاوتریخوالي کم ساتلو ته دوام ورکړي. د امریکا او طالبانو د پریکړې له مخې د فبروري په 22 په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو یا اور کم اونۍ پیل شوه او پرونی او ورمه ورځې وروستۍ ورځ وه. په کابل کې د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو پرون شنبه په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې ټولې خواوې باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره رښتینی او کلک ګامونه واخلي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې تر فشار لاندې او د شخصي ګټو لپاره اعلان شوې دي. عبدالله د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د محمد اشرف غني مهم سیال ګڼل کېده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فبروري په 13 اعلان وکړ چې محمد اشرف غني په 5.4% رایو انتخابات ګټلي دي. د کمیسیون تر اعلان وروسته عبدالله وویل چې د یې نه مني. هغه پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل هیڅکله د دې ملاتړ نه کوي چې افغانستان په بحران یا تاوتریخوالي کې ښکیل شي.
اما اعلان نتایج انتخابات تحت فشار
د شخصي ګټو لپاره او تر فشار لاندې د ټاکنو د پایلو اعلان داسې وضعیت پیخ کړی چې د افغانستان خلکو که یې غوښتل یا یې نه غوښتل د هغو په وړاندې غبرګون څرګند کړ. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې ویلي دي چې په سوریه کې ځان څنډې ته کړي او ترکیې ته وار ورکړي چې د سوریې له حکومتي ځواکونو سره معامله وکړي. تېره اونۍ په سوریه کې د ترکیې د حکومتي ځواکونو په بمبارۍ کې 40 ترک عسکر ووژل شول. د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د ادلب د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د ادلب زیاتې برخې لا هم د هغو وسلوالو په لاس کې دي چې ترکیه ملاتړ کوي. اردوغان پرون شنبه په استانبول کې وویل ما شاغلی پوتین ته وویل چې تاسو په سوریه کې څه کوئ؟ که غواړئ چې هلته اډه جوړه کړئ جوړه یې کړئ، خو زموږ له مخې لرې شئ. موږ او د سوریه رژیم دوه په دوه سره پرېږدئ، موږ به له رژیم سره هغه څه وکړو چې اړتیا یې ده. اردوغان وویل چې له پوتین سره یې د جمعې په ورځ تلیفوني خبرې کړي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند وایي پرون شنبه د ایران د روغتیا وزارت ویان پرون شنبه وویل چې په دې هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 9 تنه د کرونا په وایرسو مړه شوي دي. له دې سره په ایران کې د کرونا وایرسو له امله د مړو شمېر 43 تنو ته ورسېد. په ایران کې د کرونا وایرس 593 مثبت پیشې ثبت شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور وویل چې په 24 ساعتونو کې په ایران کې د کرونا وایرس 295 پیشې ثبت شوي دي. او د افغانستان په ګاونډي تاجکستان کې د پارلماني انتخابات روان دي. د منځنۍ آسیا په دې زورواکي هیواد کې دا له 2015 میلادي کال راپریخوا چې سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رینسانس غیر قانوني اعلان کړ لومړنۍ ټاکنې دي. باور کېږي چې د ولسمشر امام علي رحمان د خلکو ډیموکراتیک ګوند به د پارلمان د استازو جرګې د 13 چوکیو اکثریت وګټي. درې کوچني ګوندونه هم په انتخاباتو کې برخه لري. سموږه له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 د ماښام تر او په منځنۍ چپه 12:00 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوریدای شي. د امریکا ولسمشر د ناتو سرمنشي او ملګرو ملتونو د امریکا او طالبانو د موافقې هرکلی وکړ. ولسمشر غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د هرکلی ترڅنګ وویل
د موافقې ځینې برخې دي چې ضرورت ملاحظو ته لري او هغه په مستقیم مذاکراتو کې به طالبانو سره شریک سي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا په دې اړه وایي
په دغه پروسه کې د قربانیانو غوښتنې د هغوی ستونزو ته رسیدګي او هغوی په پروسو کې صحیح کول دا د تلپاتې او عادلانه سولې لپاره زمینه برابروي.
دا به هم درته وایي چې په موافقه کې څه راغلي دي. د اورکم مونۍ له پای ته رسېدا وروسته د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي دا په طالبانو پورې اړه لري چې د تشدد زیاتوي او که یې کم ساتي. د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. د امریکا او طالبانو ترمنځ له نږدې 13 میاشتو خبرو وروسته بالاخره پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د موافقې تر لاسلیک وروسته له افغانستان او له نورې نړۍ پراخ برګونونه خپره شوي دي چې غټي کې فرشته جرالزی اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. خلیلزاد بیا د موافقې په اړه پر ټویټر یو لړۍ پیغامونه خپاره کړي چې وایي تر کلونه لانجې وروسته موږ له طالبانو سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې د امریکا هدف ترلاسه کوي او افغانستان د سولې پر لار برابروي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې لاسلیک د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو او له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره ګام و او دی یې ستایي. د دونالد ترامپ له سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې ویلي چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي او غواړي چې د امریکا عسکر بیرته کور ته ستانه شي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ پرون په کابل کې و. هغه د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل
طالبان باید خپل ټول اړیکې له تروریستي ډلو سره پرې کړي، دا تضمین کړي چې هغوی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې فعالیت نشي کولای. موږ افغانستان تر هغو نه پرېږدو چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان بیا د تروریستي ډلو په بستر نه بدلیږي.
د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې ویل شوي چې متحد ایالات متعهد دي چې فوراً به د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور د پیدا کولو لپاره د سیاسي او پوځي زندانیانو پر خوشي کېدو کار وکړي. په دې ډول به د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د 15,000 کسانو او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د زورو بندیانو د خوشي کېدو مقدمه جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دوحه کې خبریالانو ته وویل
د امریکا د متحدو ایالاتو لپاره برای یوازې په داسې شرایطو کې ممکن دی چې امریکایان او زموږ متحدان په افغانستان کې د تروریزم له ګواښه په ویره کې ونه اوسي. موږ به د خپلو خلکو د ساتنې لپاره هر کار وکړو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ستایلي دي. هغه پرون د امریکا او افغانستان د سولې توافق په اړه په غبرګون کې ویلي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د سولې له پروسې چې ښځې لږکۍ ځوانان او نور خلک یې برخه وي ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې اړه په غبرګون کې پرون په ټویټر لیکلي دا د افغانستان د خلکو لپاره له څو لسیزو جګړې او کړاو د خلاصون لپاره د سولې او روغې جوړې پیل دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل چې دا موافقه مشروطه ده او مواد یې یوازې هغه وخت د عملي کېدو وړ دي چې طالبان پرې ودرېږي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم تقریبا د اشرف غنی خبره تکرار کړې ده. هغه پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې
موافقتنامه مشروط است به عملي شدن سایر بخشا.
نو طالبانو له لوري په خبره شوی اعلامیه کې له امریکا سره د سولې د موافقې په اړه لیکل شوي چې د ټولو مسلمان او مجاهد ولس د خویندو او وروڼو چې په دوو لسیزو کې درنې تاریخي مالي او ځاني قرباني ورکړې برای دی. په بیان کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په حواله لیکل شوی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه او پراتلونکي کې د افغانستان په چارو کې هیڅ ډول مداخله یو لوی بری دی.
پرون له طالبانو سره د امریکا د موافقې له لاسلیک سره په یو وخت په کابل کې د افغانستان د حکومت او امریکا او د غراز د ناتو ګډه اعلامیه صادره شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان حکومت له امریکا سره ځکه ګډه اعلامیه خپروي چې لمخې تلپاتې سولې ته لار پرانستل شي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي افغانستان کې سوله د شاتګ په معنا نه ده. امید زهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو د سولې د ټینګښت په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې له مخې به یې پراخ بنسټه او تلپاتې سولې ته زمینه برابره شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د امریکا دفاع وزیر مارک سپر او د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره د همدې اعلامیه د خپرېدو پر مهال له رسنیو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل په دې اعلامیه کې د افغانستان د 40 کلن ناورین په حل هوکړه شوې چې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په پایله کې ترلاسه او عملي کیږي. ولسمشر همدا ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ د کیدونکو هوکړې پاړه وویل
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ توافقنامې هغه برخه چې اورکم چې یو نوی اصطلاح ده او بالاخره دایمي اوربند ته اشاره شوې ده. همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل په اړه کوم توافق شوی دی له دې دواړو څخه هرکلی کوي. د موافقې ځینې برخې دي چې ضرورت ملاحظو ته لري او هغه په مستقیم مذاکراتو کې به طالبانو سره شریک سي.
په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک سپیر له افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ او له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې ټینګار کوي او زیاتوي له افغان حکومت سره د امریکا ګډ اعلامیه به زمینه برابره کړي چې د تلپاتې سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر پر طالبانو غږ کوي چې له امریکا سره په شبه هوکړه عمل وکړي. دی وایي که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي نه یوازې دا چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه به له افغانانو سره د خبرو چانس له لاسه ورکړي، بلکې د امریکا متحده ایالات به د سولې هوکړه لیک هم لغوه کړي. هخوا د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې سوله د شبیو پرمختګونو څخه د شاتګ په معنا نه ده. د خغلی سټولټنبرګ له قوله افغانستان نور د ترهګرو لپاره امن پټنځای نه دی او هغه وخت پای رسیدلی چې ترهګرو ډلو بل افغانستان څخه نوره نړۍ ګواښله. د وایل دی بهیر او د سولې له بهیر څخه د ملاتړ لپاره ناټو په افغانستان کې خپل حضور راکموي، خو د عسکرو دا کمواله به مشروط او په وضعیت پورې تړلی وي. موږ یو ځای افغانستان ته راغلي وو او خپل حضور به په یو ځای ډول تنظیم او بیا به په یو سم وخت کې افغانستان ترک کړو، خو دا کار هغه مهال کولی شو چې موږ ډاډه شو چې افغان ځواکونه زموږ مرستې ته اړتیا نه لري او دا هیواد نور د ترهګرو لپاره امن پټنځای نه دی. د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د ګډې اعلامیې له مخې د افغانستان له خاورې به په هیڅ ډول ترهګرې ډلې د امریکا او نورو متحدینو لپاره یې ګواښ نه جوړوي. د افغانستان به امریکایي او ایتلافي عسکر د یو مهال ویش له مخې وځي، له طالبانو سره د خبرو لپاره به یو ټول ګډونه پلاوی جوړ او تر خوا به یې تلپاتې او پراخ بنسټه اوربند کیږي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د طالبانو او امریکا ترمنځ په لاسلیک شوي موافقه لیک کې څه راغلي دي؟ دا به هم له لنډې خبرتیا وروسته درته ووایو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اخلاص اجي راډیو ورې ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. دا سري راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او همه مطالب لوستلئ شئ. azadiradio.com زموږ د وی پانې پته ده. د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ د ګډې اعلامیې پر اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه څلور برخې لري. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د دې هوکړې پر بنسټ به تضمین کیږي چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او متحدینو پر ضد استفاده نه کیږي، له افغانستانه به د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو جدول جوړیږي، هغه سیاسي توافق چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکراتو ته لار هواروي او جامع او تلپاتې اوربند رامنځته کوي. دې ته ورته شرایط د طالبانو او امریکا په موافقه کې هم راغلي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغان دولت او امریکا ترمنځ د هوکړې پر بنسټ چې یو نسخه ازادي راډیو ته رسیدلې، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه څلور برخې لري. یو، دا تضمین شوی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ ډول نړیوالې تروریستي ډلې یا افراد د متحدو ایالاتو او د هغوی د متحدینو امنیت نه ګواښي. دویم، له افغانستان نه د ټول امریکایي او ایتلافي ځواکونو وتلو لپاره مهال ویش. دریم، د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو او د افغانستان اسلامي جمهوریت لخوا د یو ټول شموله مرکچي ټیم له لوري طالبانو سره د خبرو اترو په نتیجه کې سیاسي توافق ته رسیدل. او څلورم، تلپات یو پراخ بنسټ اوربند. د اعلامیې په لومړۍ برخه کې راغلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د امریکا متحده ایالات سرګندوي چې القاعده، د داعش خراساني ډله او نورې نړیوالې تروریستي ډلې نشي کولای چې د افغانستان له خاورې نه د پلان جوړولو لپاره کار واخلي او د امریکا او متحدینو امنیت وګواښي. د اعلامیې په دوهمه برخه کې راغلي چې امریکا د دغه ګډې اعلامیې له اعلانولو او له طالبانو سره تر هوکړې وروسته په 115 ورځو کې د خپلو پوځي ځواکونو شمیر 8600 ته راټیټوي او نور شمیر به د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې له افغانستان نه ووځي. په دغه برخه کې دا هم راغلي چې د امریکا او افغانستان د ګډې ارزونې او تشخیص سره سم به امریکا او نړیوال ائتلاف خپل نور ځواکونه په 14 میاشتو کې د دغه ګډې اعلامیې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ له افغانستان نه وباسي. په اعلامیې کې دا هم راغلي چې افغان دولت ژمنه کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیل سره به د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا له غړو سره د ډیپلوماتیکو اقداماتو په لړ کې د طالب مشرانو نمونه د هغه سازمان لتور لیست وباسي. د اعلامیې په دریمه برخه کې راغلي چې امریکا به د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغواړي چې دغه توافقنامه او دې پورې اړوند ټول اسناد په رسمیت وپیژني او تایید کړي. له افغانستان سره د خو اړیکو لرل او له دغه هیواد سره د بیارغونې په برخه کې د امریکا د مرستو دوام د دغه ګډې اعلامیې یوه برخه ده. اعلامیې کې دا ژمنه هم شوې چې د سیمه ایز او نړیوال اجماع د جوړولو او د افغانستان د سیاسي کړکیچ د ختمولو لپاره به هڅې دوام وکړي.
د موافقې له لاسلیک وروسته به د روان مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیلېږي. یو شمېر کتونکي فکر کوي چې دا پړاو به لا سختوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا وایي چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ډېرې ستونزمنې نه وي.
چې باید خند نه وي او نه خند وینم، ځکه چې امریکایي اړخ سره چې مونږ نه یو کلتورم درلود، د عقیده اختلاف هم و، د ژبې اختلاف هم و، او په داسې حال کې چې مونږ افغانان یو کلتور لرو، عقیده مو یو ده، یو مو ژبه ده، او مشترکات مو یو دي، یو مو هیواد ده، نو باید ژر حل ته ورسیږو.
یو سلو یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
ما زیالده خورشیم ده حقوق و علوم سیاسی کابل پانزین فارغ. سول ده هر انسان یو ضرورت ده او چی خپل تحصیل و کی او یا پی جامعه کی جوان دو کی او دغه چی سول زمون پی جوان که چی تغییرات را ورید ده زمون کولا شو چی خپل هم و گرو پا خپل سرگو بنده چی مون کولا شو چی پانتون وایو درس وایو کولا شو چی بازار تلار شو او یو مستقل خز پتوگا خپل طول جوان فعالیتون طول ترسره و کو. او دغه دما پنا اند ډیر لوی تغییر ده چې سوره راوړیده او د سولې کوم ارزښتونه چې زمونږ په جامعه کې شته لکه دیموکراسي، حقوق بشر، ازادي بیان، د ما په نظر دا ټول مهم ده، خو ډیر مهم چې دا زمونږ قانون اساسي ډیر مهم ده. په دې خاطر چې زمونږ په قانون اساسي کې مونږ هم د ملل متحد ملاتړ لرو، هم د بین المللي ټولنې ټول ملاتړ لرو، او دغه زمونږ ته ډیر لوی ارزښت ده چې مونږ باید هیڅ وخت د خپل اساسي قانون له لاسه ورنه کړو. په دې خاطر چې ښځو ته ډېر حقوق ورکړی ده، هیڅ وخت نه غواړم چې طالبان حاکمیت بیرته راوګرځي زموږ په ټولنه کې. په دې خاطر چې طالبان دوره ډېره خرابه، ډېره تیاره دوره خصوصا ښځو ته وه.
د سولې په اړه د یو سلو یو ښځو نظرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې او د غرس د راډیو له لارې خپرې شي. اوس به هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ د موافقې له لاسلیک وروسته ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په دې اړه لیکنې او تحلیلونه خپره کړي دي. ملټري ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکا او طالبانو د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره موافقه لاسلیک کړه. د ورځپاڼې په باور د دې موافقې لاسلیک د افغانستان له بې پایه جګړې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کېدای سي عملي سي. ملټري ټایمز په عین حال کې وایي که طالبان پر ژمنو ودرېږي ټول امریکایي پوځیان به په 4 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. ورځپاڼې ته د اندېښنې وړ ټکی د افغانستان نامعلومه راتلونکې ښکاره سوه. ملټري ټایمز په موافقه کې ځینو راغلیو ټکو لکه اوربان بین الافغاني خبرو او د بندیانو تبادلې ته اشاره کوي، خو وایي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغانستان حکومت کله د طالبانو د بندیانو خوشې کولو ته حاضرېږي. همدارس دا لاجوته نه ده چې د طالبانو جنګیالي به بې وسلې کېدو ته حاضر سي او د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګونو په اړه به څه پرېکړه وسي. بوستون هم په دې اړه لیکلي چې د امریکا متحده ایالات به له طالبانو سره د سولې تړون له مخې د راتلونکو 3 تر 4 میاشتو پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 1500 څخه 8600 ته کموي او پاتې نور به یې تر 4 میاشتو پورې په بشپړ ډول د هېواد باسي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د امریکایي سرتیرو بشپړ وتل په طالبانو پورې اړه لري چې څومره د تروریزم د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي کوي. بوستون په خپله ویبپاڼه کې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر د شنبې د ورځې په مراسمو کې ګډون وکړ، خو له طالبانو سره د سولې تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره لاسلیک کړ. تر دې مراسمو وروسته مایک پومپیو خبریالانو ته ویل چې امریکا دې تړون ته درناوی کوي. هغه زیاته کړه لا هم د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې بریدونو له کبله غوسه دی او دا چې متحده ایالات په هغه څه چې د ده په خبره امریکایي سرتیرو په خپلو وینو خولې او اوښکو ترلاسه کړي له لاسه ورنه کړي. پومپیو ویلي که طالبان پر دې تړون ژمن پاتې نه سي، امریکا به د خپل امنیت د خوندي کولو لپاره هر لازم اقدام وکړي.
د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي که طالبان دا په طالبانو پورې اړه لري چې د تریخوالي کموالي ته دوام ورکوي او که جګړه د پخوا په شان شدیده ساتي. اسدالله خالد وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هر حالت کې چمتو دي چې د خپلو خلکو دفاع وکړي. اکرام الله اکرام د دې موضوع جزئیات اوري.
د جمعې ورځ د شپې 12 بجې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي ونې پای ته ورسېده، خو له زیاتو خلکو سره پوښتنه دا ده چې آیا د تاوتریخوالي کموالي دوام پیدا کوي او که د جګړې دواړه لوري دوباره پر یو بل مرګونی حمله کوي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په شوې هوکړه کې په دې اړه څه ونه ویل شول، خو د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد وایي چې دا پر طالبانو پورې اړه لري چې د تاوتریخوالي کموالي ته دوام ورکوي او که جګړه بیرته پخواني حالت ته وړي. خاغلی خالد چې د شنبې په ورځ د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې، هیله مندي و خوده چې دا پړاو دوام پیدا کړي ځکه د پوینا د تاوتریخوالي کمواله دایمي وربند ته زمينه برابروي.
د تاوتریخوالي نه یو بیلګه نه و بلکې د دوام لپاره پایل و، او دا هم د شرایطو یو برخه ده چې د تاوتریخوالي د کمختونۍ بل اخره په دایمي وربند بدل شي.
د تاوتریخوالي د کمواله نه د رواني فبرورۍ میاشتې په 22مه پیل شو چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په وینا په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لوري لوی او وړې حملې ترسره شوې، خو افغان سرتیرو یې دفاع وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې اونۍ په اوږدو کې طالبانو په کاپیسا، زابل، کندهار، هلمند، لوګر، میدان وردګ، بدخشان، سمنګان، بلخ، فراه، لغمان، اروزګان او هرات ولایتونو کې افغان ځواکونه په نښه کړي دي. پلازمینه کابل کې هم د کپ په اومه او اتمه نیټه 2014 وشو چې په پایله کې یو تن وژل شو او 19 نور ټپیان شول. د دې چاودنو مسؤلیت چا ونه مانه. که څه هم په دې ورځو کې افغان ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ پر مهال یو شتن امنیتي ځواکونه او څلور ملکیان وژل شوي او درشتنه نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو د شنبې په ورځ هیڅ حمله ونه کړه.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خبریالانو ټولنې او ځینې ښځینه فعالانې د سولې په هر ډول موافقه کې د بشر د اساسي حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي. د دې موضوع جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د خبریالانو ټولنې او ځینې ښځینه فعالانې که څه هم د سولې د هوکړلیک هرکلی او ملاتړ کوي، خو د سولې په هر ډول مذاکراتو او هوکړه کې د بشر اساسي حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي. دوی وایي چې افغانستان په تیرو 19 کلونو کې د پرمختګ اوږده لاره طی کړې. افغان وګړي نه غواړي چې بیرته پخوانیو وختونو ته ور وګرځي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بشر اساسي حقونه مدني ازادي باید د سولې په هر ډول هوکړه کې بشپړ خوندي شي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جنگ د خواو څخه حتی د مذاکرات له لور څخه غوښتنه هم دا کوي چې په دغه پروسه کې د قربانیانو غوښتنې د هغوی ستونزو ته رسیدګي او هغوی په پروسو کې صحیح کول
په تیرو 19 کلونو کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلې 9 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، ښځې په ادارو کې د کار اجازه لري او دغه شان هر افغان د بیان د ازادي حق لري چې د اساسي بشري حقونو په یاد موده کې مهمې لاسته راوړنې ګڼل کیږي. یو شمېر ښځینه فعالانه بې اندېښمنې دي او وایي ویرشته چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به د افغان مېرمنو وضعیت پخواني حالات چې د کار او زده کړو اجازه یې نه لودا ور وګرځي. د خزینه حقوقونه فعال صفیه صدیق وای د سولې په هوکړه کې باید د خزو په حقوقو معاملې ونسی او دا د افغان حکومت مکلفیت ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عنایت الله زابلی له شاجوی څخه لیکي له طالبانو څخه غواړو اوربند وکړي او بیا جګړه شروع نه کړي، دا ورور وژنه ختم کړي، د سولې یووالي لپاره کار وکړي. سرحدي په نامه له هلمند ولایت یو اوریدونکی لیکي د طالبانو مشران باید اوس د افغانستان خاورې ته داخل شي، له حکومت سره د خبري وکړي او نور هیواد ته زیان ونه رسوي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه اشرو څخه لیکي طالبان او دولت باید اور کم په دایمي اوربند بدل کړي، ځکه چې په جنگونو کې خو مو د تاوان دی او د چا خیر نشته. مولا نقیب الله مغفور د هلمند له نادالی ولسوالۍ لیکي نور که خدای کول امن او سوله را روانه ده او افغانان به یو موټی شي. علی بارک د هلمند له ناوی ولسوالۍ له خلج سیمې څخه لیکي سوله هغه وخت افغانان خوشحاله کوي چې بین الافغاني خبري شروع شي او د تل لپاره اوربند وشي. گل زمان کمال زید کونړ له مرکز څخه لیکي د ولسمشر غنی د دې خبرې ملاتړ کوي چې وایي د امریکا سره د طالبانو هوکړه لیک مشروط دی. نادر شاه تکل د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي وایي دلته د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک ته خوشاله یو، خو د امریکا پوځیانو وتل باید مسؤلانه وي. حکمت الله خالد د هلمند ولایت څخه لیکي وای ان شاء الله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوله به دائم به په دایمي سوله بدل شي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت لیکي ایران په جنوب غرب کې د انامنی ته لمن وهي او طالبانو ته پرمختللي وسلې ورکړي وي او په جنوب غرب کې د بندونو د خرابېدو لپاره کار کوي. پر حال په داسې حال کې چې د سولې لپاره ډېر اورېدونکي پیغامونه لري، پیغامونه ډېر زیات دي، نور به په راتلونکو خپرونو کې ولولو. له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. ساعت 8:30 شوې. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي هغه وخت لري نه دی چې د طالبانو له مشرانو سره وویني. ترامپ وویل چې له طالبانو سره سختې بریالۍ خبرې وکړې او باور لري چې په پای کې به هم بریالۍ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم داسې راځوي له طالبانو سره د تاریخي موافقې له لاسلیک وروسته به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل ژر پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي طالبان به له نږدې څاري چې خپل تعهدات او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره سولې ته څرنګه کار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یونما پر ټولو افغان خواوو ژغ وکړ چې د تاوتریخوالي کم ساتلو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې تر فشار لاندې او د شخصي ګټو لپاره اعلان شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې په سوریه کې ځان څنډې ته کړي او ترکیې ته وار ورکړي چې د سوریې له حکومتي ځواکونو سره معامله وکړي. د ایران د روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې په تیرو 4 ساعتونو کې 9 تنه نور په کورونا وایرس اخته شوي دي. او د افغانستان په ګاونډي تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د منځنۍ اسیا په دې زورواکي هیواد کې د 2015 میلادي کال راپدې خو چې سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رینسانس غیر قانوني اعلان کړي لومړني انتخابات دي. زمو شخله آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12:15 او اف ام 3.5 چپه اوري. په مسکو او د روسیې په ځینو نورو شهرونو کې زرګونو کسانو پرون شنبه د کرملین د یو معتبر منتقد بوریس نیمتسوف د قتل د 15 تلین په مناسبت لاریون وکړ. بوریس نیمتسوف یو محل د روسیې د صدر اعظم د مرسیال په توګه کار کړی دی. هغه 15 کاله مخکې په 2015 میلادي کال کې د فبروري په 28 له کرملین په لنډه فاصله کې وویشتل شو او ووژل شو. د موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په روسیه کې پرونی لاریونونه له تیر دو بیراهیسي تر ټولو ستر لاریونونه ول. دا لاریونونه په داسې حال کې شوي چې د روسیې د پارلمان غړي او کرملین د یوې عمومي ټولپوښتنې لپاره چې هدف یې په اساسي قانون کې د بدلون راوستل دی تیاری نیسي. د بدلونونو وړاندیز چې ولسمشر ولادیمیر پوتین کړی تېره اونۍ رابرسېره سو. په مسکو کې لاریون کوونکو پرون د پوتین غل دی او د روسیه پوتین نه غواړي نارې وهلې. ډېرو لاریون کوونکو پرون د روسیې بیرغ او د هغه سیاسي ګوند بیرغونه لېږدول چې بوریس نیمتسوف یې غړیتوب درلود. یو شمېر لاریون کوونکو د نیمتسوف عکسونه لېږدول او ځینو نورو د پروپاګند وژونکی دی او په قانون کې تعدیل نه غواړو شعارونه ورکول. زیات شمېر لاریون کوونکي پرون د هغه پله څنډې ته د شمو بلولو لپاره ورغلی و چې بوریس نیمتسوف باندې وژل شوی و او هلته د ګلانو ګډې کښې شوې د هغه عکسونه لګولی ول او د روسیې بیرغونه یې ورسره تړلی ول. ویل لاریون کوونکي چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د آزادې اروپا او آزادی راډیو له روسیې برخې سره خبرې کولې وویل چې لاریون یې د دې لپاره نه دی چې یوازې د یوه وګړي پر مرګ یا ژوند بحث وکړي، بلکې په عمومي ډول د انساني ازادیو لپاره دی. هغه د سپینو ګلانو یو ګډې د نیمتسوف د قتل په ځای کې کښې شو. دا ویل نیمتسوف د مدني حرکتونو یو سمبول و، داسې لارښود و چې څرنګه عدلانه ژوند وکړو. یوه بل لاریون کوونکي د آزادې اروپا او امریکا ژغ ګډ ټلویزیون کرنټ ټایم ته وویل چې دا لاریون د نیمتسوف خبره نه ده، بلکې د هر هغه څه په اړه دی چې د دوی په هیواد کې روان دي. د وایټ کاونټر په نوم غیر دولتي سازمان اټکل کړی چې په مسکو کې پرون لږ تر لږه 22,000 کسانو په لاریون کې برخه درلوده. پروني لاریون ته د روسیې له حکومته اجازه اخیستل سوې وه. د مسکو پولیسو اټکل کړی چې په لاریون کې د ګډون کوونکو شمېر 10,500 و. د کرملن له لوري د لاریون په اړه هیڅ بیان نه دی خپور شوی. په مسکو کې د لاریون کونکو سره د پولیسو د بد چلند یا د چا د نیولو خبره هم نه ده خپره شوې، خو د یوې غیر دولتي څارونکو ادارې په وینا په سن پیټرسبورګ کې اته تنه پولیسو نیولي وه او دا لا نه ده څرګنده چې هغوی ولې نیول شوي دي. په سن پیټرسبورګ کې پرون نږدې 8000 کسانو مارش وکړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګ تر نوریدونکو سلامونه میومنی. د دې ورې په خبرونه کې د سټایل اف سنگار په یوه اړوند موضوع یعنی ټټو بس کو. و به ورې چې ول ځوانان ټټو کوي
څوک ډیر خوخیږي د غې ټاپه یا د غې نوم هغه په لاس یا په ځان یا په خپل غاړه باندې وي.
او ټټو د انسان وجود ته څه تاوان لري کنه؟
کله کله بیا جلد د دغو کیمیاوي موادو سره یو شدید عکس العمل یا حساسیت ښیي چې هغه ته کانټاکټ درماتایټس وایي.
د تاند څنګ د خبرونه همایون هوا جوړ کړي او زه مریم توخیه درته وړاندې کوم.
موډ او سنگار ته هر څوک ارزښت ورکوي، خو ځوانان بیا د دې مسلې ډیر خیال ساتي. دوی په سنگارونو کې هم د نوښت هڅه کوي او غواړي خپل ظاهر داسې جوړ کړي چې تر نورو متفاوت ښکار شي. په دې لړ کې یو هم د پوستکي ټټو کول دي چې ځینې ځوانان یې اوس په افغانستان کې هم کوي. پخوا به چنجونو یا ښځو پستنه خالونه یې خودل، ټټو هم په همدې ډول کېږي، خو دومره توپیر لري چې ټټو په ماشین کېږي او له پخوانیو خالونو سره یې کارېدونکي مواد توپیر لري. په ټټو کې د ځوانانو په خوښه مختلف ډوله څیرې رسمېږي او یا هم جملې لیکل کېږي. ټټو که څه هم یوازې پخوا پهلوانانو کاوه، خو د کابل اوسېدونکی شرف نایب وایي چې اوس نور ځوانان هم دا کار په دې خاطر کوي چې تر نورو متفاوت ښکاره شي.
مثال متفاوت ښکاره شي یا ښه ښکاره شي، دوه ډوله خلک یې وهي چې یا مثال مین یو عاشقان یې وهي، یا کېدای شي څوک چې شهرت ولري یا څوک ډیر خوښېږي د هغې ټاپه یا د هغې نوم یا د هغې کومه نښه هغه په لاس یا په ځان یا په خپله غاړه باندې وهي.
سنا چې خپله یې هم ټټو کړی وایي دا کار یې له نورو خپلوانو او ملګرو څخه په تاثر کړی او دا د دې په نظر یو سینګار دی.
ما په لاس یوه جمله لیکلې چې لومړی یې د جملې ځای نقاشي او بیا یې د ماشین په ستنه جوړ کړ. هغه وخت چې ټټو یې راته واهه لاس مې درد کاوه، خو وروسته کرخته شو او په درد یې نه پوهېدم. که څوک غواړي بیرته یې لرې کړي، ډاکټر یې د لایزر په واسطه لرې کوي. زما ملګرو او خور مې هم ټټو کړی ده او دا اوس په افغانستان کې یو رواج شوی سینګار دی.
بهارا بل هغه پیغله ده چې په وینا یې یو وخت لاس ټټو کړی وو، خو بیرته یې د لایزر په واسطه لرې کړ. دا چې ولې لدی یا ورو؟
ما یک وخت بند دست خود ټټو کړی بودم.
ما یو وخت لاس بند ټټو کړی وو ځکه زما ډیر خوښېده. اول وخت کې ډیر عادي وو، له یو سات وروسته مې لاس څړیکې پیل کړې. داسې درد یې کاوه لکه سوځېدلی چې وي یا تیزاب پرې لوېدلی وي. د وخت په تېرېدو سره مې لاس وپړسېده او زه هم له ویرې ډاکټر ته ورغلم. ډاکټر یو ملهم راکړ، هغه مې چې په لاس ووهه پوستکی مې داسې شو لکه شړېدلی چې وي. له څه وخت وروسته مې لاس ښه شو، خو د ټټو ځای د لکې په ډول پاتې دی.
د پوهنتون محصل امیر خان منګل بیا ټټو کول له بهره یو کاپي شوی سینګار بولی او باور لري چې کېدای شي له داسې ځوانانو سره خلک سم چلند ونه کړي چې ټټو یې کړی وي.
ځوانان د دې لپاره لګوي چې د دوی باډي جذابه معلومه شي او یا هم د دې لپاره دوی د خلنه لګوي چې ټولنه کې ځنه مدني او عصري ښکاره کړي. لومړی خو د نورو ټولنو د دودونو پالل دي او بل دا چې کېدای شي په ټولنه کې له بېلابېلو برخوردونو او عکس العملونو سره مخامخ.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي دا دی پر ځای چې ځوانان د ځان د متفاوت خودلو او ښایسته کولو په خاطر ټټو وکړي، ښه ده چې داسې نور مناسب کارونه وکړي چې وجود ته هم فایده ورسیږي او هم په ټولنه کې دا دوی په وړاندې نامناسب عکس العملونه راپورته نشي.
په ټولنیز لحاظ هم له دوی سره بیا دغسې چلندونه کېږي، دوی له دغسې چلندونو سره مخ کېږي چې بیا هغه دوی ته نور هم پر رواني لحاظ اذیت ور کوي او زورول کیږي ځکه چې دا زمونږ دی عام ټولنیز بهیر یا عام ټولنیز ژوند سره بخي یو مخالف کار دی کدوې په دغه حالت کې په دغه یو موډ او فیشن سره په ټولنه کې را ظاهریږي نو طبیعي ده چې زمونږ ټولنه لقزوتونو ډکه ټولنه ده نو خامخا به د دوی په اړه د خلکو یا دغه ټولنیز قضاوتونه هم منفی وي نو ولې سړی په لوی لاس ځان د نور خلکو د قضاوت یوه نقطه وګرځوي یا ځان په لوی لاس د نور خلکو د بحث وړ وګرځوي نو زه وایم ښه خبره دا ده چې د دې په ځای چې دغه د خال لګولو یا ټټوګانو فیشن ته دوی مخه کړي غوره کار دا ده چې دوی کولی شي د دې پر ځای د غړو د ښکلا مثلا تمرینات ترسره کړي چې هغه له دې نه څو چنده جذاب هم دي او ښکلي هم ښکاري یا داسې نور تمرینونه چې هغه د انسان د وجود په جذابیت کې ډېر رول لري.
ګل بلو سره له دې چې نه غواړي خپله ټټو وکړي خو دا د هر ځوان حق بولي چې څه ډول خپل ظاهر جوړوي هغه سې دی وکړي.
زما خپله نه خوښي چې خپل بدن یا لاس یا د ټول کوم نه دا زما خپله مسله خو بعدم نه روانه لګیږي کې چا لګولي نه شر روانه لګیږي نه بل روانه لګیږي او دا د هر چا خپل شخصي حق بولي خپل بدن یې دی چو لګی یا نه لګی خپل شخصي کار دی ځینو ته خوند ورکوي موږ باید په دغه مسایلو کې د چا مداخله ونه کړو څوک ژره پرېږدي څوک نه پرېږدي څوک وشتیان کموي څوک نه کموي نه دا د انسانانو خپل شخصي کار دی او اړتیا نشته چې په دې اړه د خلکو د ټولو خلکو نظرونه واخلو رایه واخلو چې دا ښه کار دی که بد کار دی دا چا خپل شخصي کار
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
دا چې ولې ځوانان ټټو کوي او ټټو د انسان په وجود څه تاثیرات لري په همدې اړه زموږ همکار هماین هیواد د پوستکي د ناروغیو له متخصص ډاکټر زلمی خان احمدي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته راپولم
ډاکټر صاحب یو شمېر ځوانان دي چې هغوی خپل پوستکی ټټو کوي تاسو عوامل څه بولئ او د دې نتیجه څه کیږي
ټټو یا دغه خال کوبي چې ورته وای دا معمولا په ټوله دنیا کې عام رواج ده ولې د طب د نظر نه دا ښه کار نه ده یو غیر صحیح کار ده ځکه که چیرته هغه کسان چې دغه ټټو کوي هغه مسلکي او په طبابت کې څه ناڅه معلومات ولري خو بیا هم کېدای شي هغه ریسک یا خطر کم شي ولې که چیرته دغه کسان چې د ټټو کوي یعنی دغه چاته چې ټټو لوي که چیرته مثلا په دغه کس کې یا هپاتایټس بی یا هپاتایټس سی وی یا ورکه ایچ آی وی وایرس وی یا ورکه د سیفلس میکروب وی دوی کله چې دغه ټټو کوي دلته معمولا زخمونه جوړیږي د ایستنو په واسطه باندې یا د ماشین په واسطه باندې بیا نو چې کله دوی دغه مواد پاک نه کی یا دوی خو نظافت مراد نه کی بل چاته چې ټټو کی نو دغه مریض نه بیا دغه میکروب زی او یو نورمال شخص انتقالیږي نو دا د امراضو د انتقال یو ډیره مهمه منبع ده بل دا چې اکثره مریضا خلکو چې د ټټو کړای اوس په خیمانه دی راځي مونږ ته ولی جهان خلک په غوي هغه کپاسټی بلډینګ یا عامه په هوای ډیر زیات ده غوي کوي چې موږ ټټو کو باید د موږ مواد موږ ته پاک وساتل شي پاک استفاده شي نو په دې باندې د جهان سریا او د افغانستان سریا وسل ته فرق لري په افغانستان کې عامه په هوای کم ده او په جهان کې عامه په هوای زیات ده غوي خپل جلوګيري خپل مخنیوي کولای شي
یو شمېر ځوانان د سهام وچ غوي مثال په ماشین باندې ټټونه وهي بلکې ټاپي وهي ایا دغه ټاپي هم کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کولی شي که نه
او هغه خو داسې دي چې کله دوی دغه کیمیکل مواد په دې ټاپو کې استعمالوي یو کیمیاوي مواد دي نو کله کله بیا جلد دغو کیمیاوي موادو سره یو شدید عکس العمل یا حساسیت ښیي چې هغې ته کانټکټ درماتایټس وایي کله کله
دغه کسان چې ګیره او سر رنگ کوي عینن همدغه سی یو تکلیف یو ته هم پیدا کیږي، ځکه په رنګونو کې کیمیاوي مواد دي او د انسان وجود کله کله د کیمیاوي موادو سره یو ډیر شدید عکس العمل ښیي، چې کله کله داسې هم کیدای شي چې د مریض سترګو ته ډیر شدید ضرر ورسیږي، مریض ته نور دغه میکروبي حالات پیدا شي، دغه زخم دغه دا کومه ټوټې چې کړی دا ورته په یو دوامدار ډول باندې په مزمن شکل باندې په میکروبي شکل باندې تبدیل شي، نو دا دغه امکانات ډیر زیات دي. که په هغه ساحه کې چې دی ټیټو لګوي، هغه ځای کې چېرته سرطاني حجرات موجود وي، نو کېدای شي هغه حجرات تنبی سي او د هغې د عکس العمل په مقابل کې د پوستو کې یو نوه سرطان ده، بلکې دوه نوه سرطانونه دي چې یو ته بی سي سي وای یو ته ایس سي سي وای، نو دغه دواړه چانسونه ایسته ده چې د ټیټو د وجې نه دغه چانسونه دغه سرطانونه رامنځته شي.
نو ستاسو په نظر د دې مسلې حل په څه کې وینئ چې ځوانان داسې یو سینګار ونه کړي یا داسې یو کار ونه کړي چې هغه د ده روغتیا ته تاوان رسوي؟
نو د حل لاره خو یې دا ده چې اول خو د دوی کوشش کوي چې دغه ټیټو د دغو شیانو د جلوګیري کوي، چې که ضرورت نه وي ورته نو بیا د دغه د شوق د دې شوق د ډېر نه کوي، نور شوقونه شته ده چې هغوی دې وکړي، او که بیا مثلا چا کړي بیا ورباندې پښیمانه وي، نو د هغو دپاره د حل لاره موږ سره شته ده. خوشبختانه اوس موږ د دې دپاره ښه لیزرونه لرو، که نه هغې ته انډي هارډ لیزر وایي، هغه موږ په دوه یا درې مرحلو کې دغه ټیټو ورته پاکو، او یا که ډېر زر وغواړي هغه ساحه یې وړی بیا ورته پلاستیک سرجري کوو، بیخي لرې کوو په جرۍ باندې، نو د لرې کولو دپاره کوم مشکل نشته ده.
اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي، تر بیا مو الله مل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام، مو د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه کې د عام روغتیا له محترم وزیر فیروزدین فیروز سره د کورونا ویروس د انتشار او د غراز په افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو د ثبت په اړه مرکه لرو. وزیر صاحب، ډېر زیاته مننه دینه چې مرکه لپاره مو وخت راکړه. لومړی کې دا راته ووایي چې د کورونا ویروس په اړه د انتشار په اړه بیلابیل پیغامونه ورکول کېږي، له کومې منبع نه تر البته سرایت کې، که دا راته ووایي چې عوامل یې څه دي د کورونا ویروس، له کومه اوله راپورته شو او څنګه سرایت وکړه؟
دا خو یو ساري مرض ده، وایرس یا عامل ده، د ده فامیل نوم کورونا ده، او نور وایرسونه لکه انفلوئنزا، لکه سارس، لکه مرس مختلف وختو کې راغلي، خلک مبتلا کړي او د خلکو ژوند هم اخیستي. خو دا د هغوی نه لږ ښه ده چې د ده د مرګ قوت یې لږ ده، یعنی 2% په سلو کې دوه نفره که هغه مشکلات ولري، مقاومت یې ټیټي او متممه امراض ورسره یي لکه سرطان ولري یا طولانی شکر ولري، هغوی زمینه د هغوی ته یو لږ خطر ډیر ده. وایرس ده د انسان انسان نه انتقالیږي. کله چې په چین کې و مونږ تاسو هیڅ نه واقع نه درلود، او کله چې دا ایران ته راله، چون ایران و افغانستان خلک رفت آمد ډیر ده، نو د ایران د سببه چې هلته وایرس و افغانان خصوصا یو واقع مثبت چې مونږ لرو دا قم کې دو هفته مخکې قم کې تیر کړی و، شاید د کوم مریض سره یا کوم څوک چې د وایرس مبتلا و هغه نه نیولی افغانستان ته یې راوړی، نو دا هم غلری دقت ضرورت است د دې لپاره چې دا واکسین نه لري، دا تداوی مشخص نه ده، تداوی عرضی تداوی ده، نو آسان ترین لاره او ارزان ترین لاره د وقایه ده، وقایه ډیر آسان ده، د ورځی حداقل دیرش مرتبه نه ډیر یا د حدود دیرش مرتبه لاسونه په صابون پریمینځي، دا یو خبره. دوم خبر داده چا سر لاس ور نکی، مخبوسه و نکی او غیگ ور نکی، اگر التا چه تجمعات دی خلق التا مراجعه و نکی، دی غزاینا زان لره و ساتی دیده پارا چه دا ویرس دو مترو که سرایت کولایش. دریم خبر داده که چیر تا دا زکام لری، سرټخی کوي یا اتسه وهي، نو کولای شي چې د پاک دسمال، کولای شي چې د کاغذ تشناب پاک، کولای شي چې د لستونی او د یو چی پاک هغه وکړي، محافظت وکړي، پرې نه دي چې دا وایرس د صورتی که موجودی نور تا انتقال نشی. او مقاومت زان جدیه کی توجه کی، مقاومت څنګه لوړ کیدای شي؟ ترکاری اخری، ویتامین سی اخری، که امکان لري میوجات استفاده وکي، د دې لارې نم کولای شي چې مقاومت لوړ شي. نو دغه آسان او ارزان شرایطونه درې څلور پنځه که مد نظر اونی ولشي، نو بدا مونږ ته به خطر نه وي. او کدا شرایط مونږ مد نظر ونه نیسو، نو هر گونه امکانات شرایط چې مونږ برابر کو نتیجه خنه ای. د دې لپاره چې دا مرض دوام چې دوام ورته نشته او تا واکسین ورته نشته، نو د دې د مخنیوي لپاره وقایه، وقایه ته ډیر امکانات ضرورت نشته. نو دې کې امکانات ډیر ضرورت نشته، دې کې باید توجه وکړو. که توجه وسی هم دغه نقطه کې، نو مونږ امکانات تم ضرورت نه لرو.
وزیر صاحب دې په کتو چې موږ په افغانستان کې امکانات کم دي، افغانستان د دې ناحیې نه څونه آسیب پذیره دی؟
اصلي پیغام دا ده که خلک مونږ سره همکاري وکړي او د مونږ خبرې واوري او مونږ خبرو ته اطاعت وکړي، چې دغه درې څلور پنځه خبرې چې لاسونه پرې مینځي، لاس ور نه کړي، په اجتماعات ته لاړ نه سي، خپل ټوخی هغه وکړي، پرې نه دي چې نور مصاب سي یا انتشار وکړي، او مقاومت لول وکړي، نو زه مطمئن یم او اطمینان ورکوم چې دا به یو مشکل نه وي مونږ ته، او دا به آسان خلاص یو تیریږي. که دغه شرایط مراعت نه سي او ورته متوجه نه سو، نو بیا یو تهدید ده، یو مشکل ده، یو دزاستر به یې ملک ده.
د منشأ چین هیواد بلل شوی دی، اما د بیلابیلو مسیرونو افغانستان تر اوسه تهدید کیږي. داسې مشخص مسیر تاسو تر اوسه پورې ټاکلی دی چې کوم مسیرونه مونږ ته ډیر تهدید متوجه دی؟ البته له کومو هیوادونو له ادرسه
د چین نه مونږ تهدید نه یو. چین رفت آمد هم کم شوی او چین کې هم د دې مرض وایرس کنټرول شوی ده. اوس وقت نه وای، وقت هلته ډیر لږ دی نشته. اما یگانه جایی چې اوس مونږ تاسو تشویش ده او مرض مونږ تاسو ته راځي، هغه ایران ده. د دې لپاره چې رفت آمد سته، افغانان هلته دي، افغانان روزانه زی و راځي، او معتادین هم یو خبره ده. د دې لپاره چې بعضی ها دیپورت کیږي د ایران ده، خو او بعضی وقت دوی سره یو ځای کینی او د نشه یي توکو مواد نه استفاده کوي، نو خطر سته چې انتقال سي. نو د دې لپاره مونږ وایو هغه څوک چې د باندې راځي، خصوصا د ایران نه، په مرزو سرحدو کې، خصوصا هغه لارې چې قانوني خلک رفت آمد لري، هلته تیمونه شته مونږ خلک ګورو که اعراض و علائم ولري، لکه تبه ولري یا ټوخی ولري، مونږ مستقیم هغه شفاخانې ته لیږو، اولته تست کوو چې الحمدلله اوس د تشخیص زمینه افغانستان کې مساعد شوی ده. او که اعراض و علائم ونه لري، سالمی، مونږ د هغوی سره خبرې کوو، نمرې کانتکت اخلو او کور ته یې لیږو چې په کور کې قرنطین سي. مونږ ته کور ته چیزی باید شرایط مراعت کړي، لاسونه پرې مینځي، خلکو سره خبرې ونه کړي، ځان یو څو ورځې د خلکو نه لرې وساتي او مقاومت جګي، نو انشاءالله دغه به لاره ده او دغسې به کنټرول شي.
وزیر صاحب، ستاسو امکانات په څه حد کې دي؟ آیا دا امکانات چې نور هیوادونه له دې ویروس سره د مقابلې لپاره لري، افغان دولت هم داسې امکانات لري؟
بدون شک چې امکانات یو تاثیر لري، اما ډېر تاثیر هم نه لري. د دې لپاره چې دا مرض دوام چې دوام ورته نشته او ته واکسین هم ورته نشته، نو د دې د مخنیوي لپاره وقایه، وقایه ته ډېر امکانات ضرورت نشته. اوس لاس پرې منزل، صابون سره لاس نه ورکول، غېږ نه ورکول، زان لري ساتل، اجتماعات ته نتلل، او ورځې دوه درې باره خو خدای تعالی خو روزي ورکوي مونږ ته، په یو نو اول او چې غریب هم یو، خو یو چیشی خورو، نو هغه چې ترکاری نه استفاده وکړو، نو دې کې امکانات ډېر ضرورت نسته، دې کې باید توجه وکړو. که توجه وسي هم دغه نقطه کې، نو مونږ امکانات ته هم ضرورت نه لرو. او که دلته توجه نسي، نو بیا هر څومره چې امکانات مونږ برابر کړو، بیا د دې مرض مخ نشو نیولی.
بله، دا داسې ویروس چې ځنځیري په توګه په هیوادونو ته غځېدلی دی. وزیر صاحب، تاسو له کوم هیواد څخه مشخصا د مرستې غوښتنه کړې؟ د همکاري غوښتنه چې تاسو سره همکاري وکړي د ویروس سره د مقابلې برخه کې؟
مونږ فعلا د نړۍ سی سازمان نه مو تخنیکي او مالي کومک غوښتی، او د اتلانتا د امریکې سی دی سی چې د ساري امراضو د کنټرول مرکز ده، اغوی به وی مم ناری کړی چې مونږ ته تخنیکی او مالی کومک وکړي. د نړۍ سی سازمان مونږ ته د کیتونو د تشخیص را کړی او اغوی ویلی چې د کیتونو تشخیص مونږ درته ډیرو زیاتو او دا یو جون قیمتي ده او مارکیټ کې نه پیدا کیږي، مونږ دفتن دغه ته ضرورت لرو. نو اغوی ته مو یو اپیل ورکړی، یو غږ مو ورته کړی چې کومک وکړي. نو وګورو چې څومره کومک لاسته راوړی شو.
څونه خلک دې خواته راوختي له ایران نه او د دې کسانو کې نوي کیسونه هم ثبت شوي دي که نه؟
2000 شاوخوا خلک ایران نه د افغانستان ته راله. د مونږ تیبونه د ټولو سره یې هغه وکړه مصافحه او هغوی معاینه کړه. په هیڅ څوک اعراض علایم نه درلود. نو د هغوی کانتکټ نمبرونه واخیستل شو او کورو ته یې ویلی شو چې په خانگی قرنطین کې اقلا سوال است ورزی دو هفته زان آلتا غکی کور کی پاتسی او بار تلار نشی. انو اگه 2000 کی 2000 افغانان انشالله تلاش سالم دی چه نو پکی او دیده پاره مونگا وایو چی مرزو کی نورم قرانتین دیر اگه که قوی که قرانتین نه او بخا سکریننگ قوی که در صورتی که اراز علایمی نو اگه به دایرک شفاخانی ترازی در تست پاره که نی بیا کور ته لیگو چې کور کې پات سي قرنطین سي.
وزیر صاحب د متحدین لار افغانستان ډیر سي پزیر د ډیرې متحدین د ایران هیواد څخه راځي او دوی په اجتماعي ډول سره راټولېږي. د متحدین له ادرس څونه د تهدید جدید
دی؟ د متحدین د ادرس هم تهدید سته. د دې لپاره چې بعضی متحدین خصوصا ایران د نیمروز ولایت بعضی وخت ډیپورت کیږي، نو هلته توجه مو هغه کړی چې متادین باندې چې هغهشون بعض وخت دوی سره یو ځای کینی او نشه یي مواد استفاده کوي، نو زمینه د انتشار ډیر ده. خو یو خوال هم ده چې بعضی متادین اصلا کورونه نه لري، د خلکو نه لرې ژوند کوي. دا یو چانس ده چې جامعې ته او خلکو ته دوی نه انتشار ونه کړي، اما د هغوی په منځ کې زمینه د انتشار او خطر سته.
ډېر زیات مننه دینه چې موږ ته وخت راکړه. ډېره مننه.
نیو مو د نور د سیالې خبرې، کم خبری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو نوری پلو خبرو تا بکینو زان زان خبرے یار رستہ پخل بھی خدا زان زان خبرے نکو